مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسیس مخه کلاس د رادیو نورې اوس د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ څپو د شپې شیوش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپا دول شپږنوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو حکومت د حج د سګنې مراسم لپاره د سړي سر لګښتونو کې چندن اعلان کړ د طالبانو د ارشاد د حج وقف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب نن په کابل کې یوه خبري غونډه تویل هر حاجی به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,800 ډالر پرې کوي هغه ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالر اضافه پیسې ورکوي هغه ډاډ ورکړ چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي د ده په وینا د شاوخوا 1500 افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آریانا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته راستانه کړی شي د طالبان د حکومت ستره محکمه نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمه د لواتت په قضیه کې یو تن په دروغ وهلې دي ستره محکمه په یو بیان کې ویلي چې د کستا د دیرش دروغ او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړ شوی خو دا نه دی ویلي چې آیا د کس په محضر کې په دروغ وهل شوی وکنه د طالبانو لوی بشر مله هیبت الله خونزاده په یو وینا کې چې روانه اونۍ خبره شوه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنگسار او په محضر کې د دروغ په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پروند طالبانو د لوی مشر د سرګندورو لکبل اندیښنه څرګنده کړه او ویل چې ملګری ملتونه بعد طالبانو له خوا له خزو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند کبله سخت اندیښنه لري په هیواد نن او بهر د بشري حقوقو مدافعانو هم د طالبانو د لوی مشر وینا ته توند خبرګون خوده و چین له پاکستان څخه غواړي چې په دې هیواد کې د شنه انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې نن د شنه انجینرانو د موټرو پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه شوې د یوې میرمنې په ګډون 15 تنه شنه انجینرانو او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول د دې برید مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړې او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي امنیتي چارواکي وایي چې د چینایان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسوه بند ته روان وو د 2020 کال په جولای کې هم د په داسوه کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته تبرید کې د نهو چینایانو وګړو په ګډون ټول 14 کسان وژل شوي وو چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي پر دې سربیره لدی وړاندې هم پر دغه لار په انجینرانو باندې حمله شوي او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکاو ته په یو نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره بیول دي دا د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال تر سره کېږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم ونیول شو د تورن کسانو خپلوان او ګاونډیانو ازادي راډیو ته وویل شو د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه او څو شاوخوا سیمو کې د قانون تنفیذ ځواکونه د دې خلکو کورونو ته ورغلي دي او یو شمېر کسان یې د پښتنو لپاره اوزو ته وريدي د وحدت په نوم دوشنبه ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرونه د تورن کس مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان ونیول د محمد صابر فزوف په نوم د یو بل تورن کس بیا یو شمیر خپلوان هم نیول شوی دی د تاجکستان دولتي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي
وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې یو ځلی بیا د طالبانو د لوی مشر وینا او ته اندېښنه څرګنده کړې ده دا چې ملګرو ملتونو څه ویلي دي او د طالبانو مشر څه ویلي دي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو پاکستان ته به هم ورشو د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکه کړو
منګه پیدائش دلته سه حساب خبر کو افغانستان کې فوډز مګه منګه نستا کاروبار بګه نستا بس دا د کوم ټاکه پوګه کو بس پلین چلو
دا افغان کډوال دي چې دوی تمه ده د پاکستان حکومت پر روانه میاشتو کې لدی هیواده په زور وباسي په دې اړه به وروسته درته نورو جزئیات هم ولرو کنه هرته به هم وشو چې هلته د ډول وضو روزل پیل شوی دی
د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواري او کنجاره ورکو د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن وکولای شو چې هندستان ته دوه دی او پر وړاندې ماتي ورکړي دا چې افغانستان به د دې بریا سره وروسته وکولای شي د 2022 کال په نړیوال جام کې ګډون وکړي او کنه وړاندې په درته جزئیات لرو نور مسالې به مشتمل تیم غواړو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر دروستي او ترګندونو په اړه خوشینه خوله د طالبانو مشر مله هیبت الله په یو غږیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې به ټلویزیون دور زوړاندې خبر کړی ویل دي په خځو بعد د سنگسار او دروهلو سزا پلی شي خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستيال فرحان حق پروندو سنوي سره خبرې کې د مله هیبت الله د ترګندونو ته په خبرګون کې ویل دوی په افغانستان کې د خځو د حقونو د برابرۍ لپاره فشارون ته دوام ورکړي تفصیل امید زهر مل لاور
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستي څرګندونې چې ویلې دي په خوځو باندې سنگسار او درو وهلو سزا پلي کړي خورا نه هلي کوونکې بولی د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې د څرګندونې مایوسه کوونکې وبللې خو زیات یې کړه دوی با په افغانستان کې د خوځو د حقونو د مساوات لپاره خپل هڅو او فشار ته دوام ورکړي هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټننګ
دا خوره نه هلي کوونکې دي هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ د طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خصوص سره د ناوړه چلند پاړه په پرلپسې توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې موږ به په دې اړه خپل فشارونو ته دوام ورکړو او د خصوص د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هیوادونو کې خپل هڅو ته دوام ورکړو
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي زیون د طالبانو مشر مولا حبت الله ته منسوب غاک خبر کړ چې پکې هغه وای په عام محضر کې بخزي د سزا په ډول سنگسار او په درو وهل شي که څام د دې غږیز کلیپ د ثبت کرنې ته وزای معلوم نه دی خو نو موري د څرګندونې لویدسته په خطاب کې کړي چې رچ مولا حبت الله ځان د انسانيت ژغورون کې هم بولی هغه په دې خبرو کې لویدس سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداري هم ورکوي د ملاحبت الله دیت سرګندونو په افغانستان کې د نن او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقوقو د مدافع بنسټونو خبرګونونه راوپارول د بشري حقوقو بیا لا بیلم لا تړو بنسټونو او د خوځو د حقوقو فعالانو د ملاحبت الله د پیغام په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د چونو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خبر شوې وو د طالبانو حکومت لوري په محضر کې مجازات له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر اوسه په محضر کې د قصاص درې پیخي عملی کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي خو د بشری حقوقو بیا لا بیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د خلکو اعدام اول بشریت ته سپکاوی بلل دي بنسټونو دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکومتونو د پلي کېدو پر مهال نړیوال قوانين نقص شوی دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې لا ستونزې سره مخامخ دي او تمه ده چې په دې روسي کې د دوی هغه کارتونم ختم شي او بیرته افغانستان ته راولېګل شي ورته تفصیل په راپور کې اورو
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو لخبرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو د پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواد د افغانانو ډلهیز اخراج ودروي د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقونو د قوانینو لمخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې هغه شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې کارتونه ختمیږي د پیوار کارتونه او دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي. تاسو کولی شئ د دې راپور بشپړ جزئیات ازادي راډیو په پاڼه کې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولی. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان 50% وګړي له رواني ناراميو سره لاس او ګریوان دي. دا چې ولې او څنګه ورزو می څرمنل جزئیات وره.
د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانی سیمه ایز مدیر ډاکټر حنان بلخی وایي د افغانستان 50% وګړي رواني نه آرامي سره لاسو ګریوان دي. د سازمان د شنبه په ورځ یو راپور کې د خپل یاد مدیر لقب لیکلي د حال د خلکو په وضعیت اغیز کړی او د دوی رواني روغتیا ته د زیان رسولو تر څنګ کې دوی د نشې توکو کارونې ته مجبور کړي. د راپور کې لیکل شوی چې ډاکټر حنان دا څرګندونه تیر اونې د اوترش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو له نشې توکو سره د مبارزې په وشپېتمه غونډه کې کړي. دا غونډه د افغانستان ټولنه د بحران ژوروالی، رواني روغتیا او د نشې توکو د مصرف له امله رامنځته کیدونکو اختلال فلج کوي. تر عنوان لاندې د روغتیا نړیوال سازمان له نشې توکو او جرایمو سره د ملګرو ملتونو دفتر، اروپایي ټولنې او جاپان لخوا جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ او د رواني روغتیا په اړه د همغږي بیړني اقدام ټینګار شوی او تر څنګ د وقایې او درملنې په برخه کې د متخصصو روغتیایي کادرونو کمی ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې افغان چې د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته کډوال شوی او هلته په نشې توکو روږدی شوی او اوس بیرته خپل هیواد ته راغلی وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډیر خفه یم، افغانستان ته بیرته راغلم، دلته وضعیت ډیر خراب دی، حیران یم چې څه وکړم، ډیر ځورېږم، اوس د درملنې لاندې یم، کله کله را باندې حمله راځي، بیا ډاکټر ته زما سره خبرې کوم، راته درمل راکوي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر رواني ناروغي اخته کسانو ته د درملنې بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د کابل د رواني ناروغي روغتون کې متخصص ترینر ډاکټر ایمل صافی وایي په ورځنی ډول له هغه 250 ناروغانو چې روغتون ته ورزي له ډلې 150 تنه رواني نه اندولي لري او لنشې توکو هم یو یو کاروي.
بس پانه زموږ په ټولنه کې مخ په زیاتې دوه دی بدبختانه دا روسي مهاجرتونه چې دي دا هم یو فشار دی ډیر زیات د اقتصادي ناورین چې دی د کار نشتون چې دی همدارنګه ټولنیز او اجتماعي فشارونه چې موجود دي نو زمونږ روغتونونو ته زمونږ کلینیکونو ته په ډیری تعداد سره مریضان مراجعه کوي. که په مثال په توګه وړاندې کوم تقریبا په 200-250 ناروغان معاینه کیږي یا ارزیابي کیږي د هغې د جملې نه تقریبا 150 داسې وي چې په رواني اختلالات جملې نه په احتیاط باندې هم اخته وي.
که څه هم اوسمهال په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو تازه شمېرې نه دي خبرې شوي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د تېر کال په سرطان میاشت کې په دې هېواد کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو شمېر 3 میلیونه تنه اعلان کړ او ویل دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده. یونامه دا هم ویلي وو چې له دې شمېر روغ د کسانو یوازې 1500 تنه د احتیاط پرېښودو اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19-25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلروشت ساعته
ولنه په افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د بریا په اړه هم درڅه روستي جزئیات درکړو. خطرغي وړاندې ورزو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. لبلې خو قطر ویلي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک به په دوه کې پر روانو خبرو سندستي اغیزونه کړي. ورزو تفصیل احمد تکلور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل وروسته له دې چې حماس د اوربان غوښتنې رد کړي نو اسرائیل به هم د اوربان لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاو چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتولۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرایلی برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. لبلې خو د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز رادیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشی کېدو غوښتنه کوي حماس ډله نور هم زړور کړه او ځکه یې دا طرح رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کابله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشی کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن خپل اسرائیلی سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبی ښار رفح کې لزمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه د اعتراض په توګه واشنگټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو ویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنگټن په وخت سهار سره وګوري.
و موریدل چې اسرائیل ویلی په غزه کې د حماس ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکوي. ول بلې خوا قطر به ویلی چې د اوربند غوښتنه یا مسوده چې دغه تصویب شوې ده پر د سولې پر خبرو باغیزونه کړي. اوس به هم د سپورت دګر ته ورشو. افغانستان وکولای شو البته د فوټبال ملي ټیم وکولای شو چې هند ته ماته ورکړي. همداسې به زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل سره د ټلیفون په کرخه د ساحل سپتا سيستري مشه په خیر اغلي کړه دغه بریا جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه مې ومنه. رښتیا هم افغانستان د فوټبال په لوبو کې نن یو تاریخي لوبه کړې ده او وی کولای شو چې هندستان ته په هندستان کې ماتې ورکړي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شوې و د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې هندي لوبډلې د افغان لوبغاړو د لومړی پینالټي عمل وکړ شو چې د لوبې په اول نیمایي کې ګول وهي. په د لوبې پاتې دیرشمه دقیقه کې هند ګول وه. لږه وروسته بیا د لوبې تر دوام پورې پاوله پاړې کې افغان لوبډلې کم ګول نه کړی شو. لږه وروسته بیا د افغانستان لوبډلې وکړ شو چې د مساوي ګول د لوبې په اویاویمه دقیقه کې تر سره کړي. د دین اورسته په اویایمه دقیقه کې دغه ګول رحمت اکبری وه او لغین اورسته بیا د لوبې په اته اتیایمه دقیقه کې د هن لوبغاړو د پینالټي شوت لامل چې هن پینالټي شوا وغینه افغان لوبغاړو بیا دغه دویم ګول په اته اتیایمه دقیقه کې وه. په دې سره هند ته په هند کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. باید یادونه وکړو چې روانه ونه افغانستان او هند په سعودي عربستان کې د افغانستان په قربتوب سیالي درلوده چې 0-0 پر وړاندې مساوي شوې و او اوس د دې سیالي تر ګټلو وروسته افغانستان څلور نمرې یا امتیاز ترلاسه کړل چې اوس د نمرو په درجه بندۍ کې چې افغانستان په الف ګروپ کې قرار لري. لکویت څخه افغانستان مخکې لاړ. لقطر نو وروسته د لکویت نو وړاندې په ګروپ کې قرار لري. افغانستان اوس د دې چانس لري چې د آسیا ملتونو جام ته کوالیفای وکړي خو په دې شرط چې افغانستان خپل را روانه دوه سیالي وګټي. د افغانستان د راتلونکو سیالي به د جون په میاشت کې وي د قطر هیواد پر وړاندې او بل سیالي به پام دې میاشت کې د کویت پر وړاندې وي. باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په پړاو کې افغانستان قطر ته خپل لومړی سیالي بایللې و او کویت ته هم بایللې و. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان لومړی بریا ده او دیوی بریا او یو مساوي لامل یې په درجه بندۍ کې نمرې څلورو ته رسیدلې دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل او چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل هرات لوی الار شوې د ترسکون کوله خو تړل شوې و د ترافیک پر مخ پرانیستل شو د فراولایت د بالا بلوک لوسالې یو ځای مشر یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه زده رډیو ته خبره تایید کړه د غلوی الار پرون رسله هغه د ترسکون کوله خو تړل شو چې د فراد د بالا بلوک لوسالې یو شمیر سدونکو اعدا وکړه چې د طالب وسلوالو لوري د دی ولوسالې درې وسیدونکو ټپيان شو تفصیل په راپور کې
سیمه ایسو سرچینو ویلی چه ده هرات کابل لویالار نن سی شنبه ده ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه دغه لویالاره ده دوشنبه پورست ده فرا ولایت ده بالا بلوک ولسوالی ده یو شمیر کروندګرو او د ځمکو لرونکو له لوري ده طالبانو لخوا ده دریو ځای اوسیدونکو ده ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شوه لریونکوونکو په دې لویالاره کې ټایرونه ته اور اچولی وو او په یو ویډیو کې چې خبره شوې وه په فرا کې د طالبانو د والی او د بالا بلوک د ولسوال د ګوښه کېدو خوښتنه کوله د فرا ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ د کنسک کلي یو قومي مشر حاجي خدایداد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لویالار چې د ته په خبره د یو شمیر ځوانانو لخوا تړل شوی و بیرته پرانیستل شوی ده
یو سوی تفاهم رامنځته شوی و نو موږ د دې کلي سپینګری ولاړو لار مو خلاص کړه
حاجي خدایداد وایي دغه لویالار د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوی و هم غوښتل په دې اړه نور جزئیات لاریونکوونکو پوښتو خو بریالي نه شولو په فرا ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په واسطوري پیغام کې د هرات کابل د لوی لارې پرانیستل تایید کړل د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس له لوري په خپور شوي خبر کې چې د فرا ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته را لېږل شوی دی د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د علماو شورا قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې تو بیا د ستونزه هواره شوه دغه خبري اژانس د بالا بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمۍ او زخمي شوي خو په دې اړه چې د ټاسې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي د بالا بلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د اوسیدونکو په وینا د طالبانو له لوري یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي
و موریدل چې د کابل هرات لوی لار چې د ترسکون کول خواتل شي او نن د ترافیک پر مخ پرانیستل شو بل په لو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وايي په تیر او میاشت کې په افغانستان کې د شری اسرخ کان ناروغي لامل دروښته نمر شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په فبراير میاشت کې د شری نګدې 4200 نوې شکمنې پیښې هم ثبت شوې تفصیل په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه خودلې او ویلي دي چې په 13 فبراير میاشت کې د دغه ناروغي له امله درويشتنه مړ شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي چې د 2023 کال په فبراير کې په افغانستان کې د شری 4615 نوې شکمنې پیښې ثبت شوې دي د دغه سازمان د راپور لمخې دا د 13 میاشتې په پرتله پر یاد ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي یا سازمان دا هم ویلی په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې و درش د مړینې اړوند وی راپور شوې دي په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان په دې ورستیو کې په شری اخته شوی ازادي رادیو سره د یاد ناروغي د نخي نخانو په اړه خبري کړي د کابل یو تن اوسیدونکو ابو زر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دختر خودم ابو زرخه کان
ګر زما لور شرینی ولې وا لخلي پایل شو او لدری ورځو تبي او یخنې ورسته د هغه خونی و ډاکټر پوښتنه چې شری لري تبه او زکام یې درلود ځاندردی او سردرد یې درلود هم مخ او بدن چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی خوخله او ستونه یې اوس خوشی وی دي
نو خوب شوه
نوید چې دوه لونی په دې ناروغي اخته شوی هم ورته کیسه لري
د دوه میشتو په موده کې زما دولونه په شریخته شوه، یو یې اته میشتنی او بل نګدې او کلنه ده. لومړی دین اروغې زما کوښنی لور چې د خپل مور سره د خپل ترور کور ته تللی و او ترور یې لمخ کې شری درلو. له هغه ځای زما لور هم ونیوله او روسته زما وکلنه لور هم ونیوله. شاوخوا دولس ورځې ډیره سخت و. موږ هغه ته د طبي او درځد درمل واخیستل.
د ساري ناروغي او د برخي ډاکټرانو وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناک ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمرې د دې ناروغي د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
څونه طریقه ارزانه طریقه د واکسین اخستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغي باندې اخته کیږي، که چیرې د ماشوم وي، باید موږ تاسو ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته لاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي نور ماشومان پرې اخته کی او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته باید لاړ نه شو. که چیرې دا کارونا موږ وکړو، زه مطمئن یم چې د شری ناروغۍ څخه نه بلکې نور ناروغۍ څخه هم پامن پاتې کیږو.
هغه همدارس ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه، کاچوغه او د خوړو لوښي باید جلا شي. میوه، سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپله اکسپانه کې لیکلي وو چې شری یواله ساري ناروغي او د اولیوه انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
اوس به هم د افغانستان په اسول کې کندهار ته ورشو چې هلته د خارجي وضو د نسل روزل او ساتل پیل شوي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د کندهار په ډنګ ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلوېش بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلاً د هندوستان څخه راځي، خو په وینا یې اوس یې د غوزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي. دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته واده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسلي بزې دي چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې دي تر څو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانات ډېر سي. دا پر وخت تقریبا څلور سیره شیدې کوي. انشاءالله نور هم پراخو د خیر په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي، په کال کې دوه ځله لنګیږي، چې هره بزه دوه دوه بچي کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت شاه وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچي پیدا کوي او همیشه دي زیات دي. د دې په خبره دا وزې کچیر شور او زلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي، چې د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او د غراس په دوه کال کې غوشه 15 کیلوګرام تر رسیدي.
دا څلويشتانه وزې دي، نسلی وزې دي. دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه یې داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کرتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راسي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي، خو سی غشتون کې زیات سی بي. د کندهار د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه ست چې لا هم مخبر واده دي.
درې فارمونه ست، غټ فارمونه او کشتي فارمونه مې کېدای شي زیات وي، خو کشتي فارمونه د 50 پم زیات وي چې خلک په شاخته کې لږه بزې ساتي، چې په هغه کې تقریبا ګلابي بزې دي، بلک بنګال دي، چې ما پرې دي بیټل بزې دي. فارمونه کې ستر کېږي ان شاء الله ته اوس نیوي دي، مترو څه پرې هغه تولید نه شروع کړی، خو بیا هم اجه داو بزې ته روان دي. فارمونه خو تر خلک ژر شکړي دي، سمه ده بزو ساتلو ته نو ان شاء الله چې خلاص ما گزاري کی نو درې فارمونه نو څه پرمرسه سبسيوي ان شاء الله چې پخې وځي ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنیو چرګانو او زو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسۍ، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سوي څو نسلونه یې لا زیات سي.
دوی منی می تر ورسېدو په دې برخه کې در 25 دقیقې باس لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو حکومت د حج د سګنیو مراسمو لپاره د سر سړی لګښت کچه نن اعلان کړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې هر حجی به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,800 ډالر پرې کوي. ښاغلی ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالر اضافي ورکوي. هغه ډاډ ورکړ چې دغه 3,000 افغان حاجیان به نیم د آریانا افغان هوایي شرکت نیمبې د کامیر د خصوصي شرکت پالوتو کې عربستان ته انتقال او بیرته افغانستان ته راستنه کړی شي. د طالبان د حکومت سره محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې تلاوتات په قضیه کې وتن په درو وهلې دي. سره محکمې په یو بیان کې ویل دي چې د کس د دیر شو درو او شپږم یشتو حبس سزا ورکړل شوې ده. خو په دې اړه چې د کس په مازر کې په درو وهل شوې او کنه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې چروانه او نه خبر شو وجمنه کړی چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي. هغه په خاص ډول د سرغړون لپاره د سنگسار او په محضر کې درو وهل په وسیله د حکم پر تطبیق ټینګار کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعانو د طالبانو د مشر د غسرګندونو ته عکس العمل خوده و. چین له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې د چینی انجینران د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا په شانګلی په بشام سیمه کې نن د چینی انجینران د موټر پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه چې یوې میرمن ده او 15 چینی انجینران دي او یو پاکستانی ډرایور د وژل شول. د دې برید مسولیت روسه کمیټل نه دی منلی او له دې برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې هیواد کې هر اړخیز څېړنې وکړي او همدارنګه کوم کسانو چې دغه برید تنظیم کړی دی هغوی ته سزا ورکړي. او د تاجکستان چارواکو د هغو څلور کسانو خپلوان چې مسکو ته په نږدې سیمه کې د یو کنسرت لپاره سالون په حمله کې او د لزون کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پیښو د پښتنو لپاره حوزو ته وريدي. د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنې یو برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په بریت کې چې مسؤلیت داعش اسلامي دولت منلی و د لاس لرلو په تور اتم کس هم نیول شوی دی.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حمله ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلې د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه د تیرې پنځشنبه په ورځ د کندهار حمله و چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پښتنې دادی چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغه ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو روستای برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی، دا او نورې پښتنې په اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث بل کاغلی اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب څه فکر کوئ؟ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو. دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي ورته ایدان دښنی ورده، آیا همداسه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین سپتاستا او تاسو د قرمن قدرمن ملما ښاغلی عمان سپتا او ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو ویني چې یو خو د ولسمشریزو کمپاین او انتخابات را روان دي لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپل رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دی چې د افغانستان د اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینو اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو له ګاونډیو سره. داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یوه پدیده ده، افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوي دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بېرته جګړو ته لېږول، نو دا یو افغاني پدیده نه ده. خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې افغانستان وضعیت
نو اندر صاحب تاسو وای چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لوزین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې همداسې په خپله په روسیه کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده، دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري. خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلی ده، طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګري وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي، ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي، د خلکو حق په مکمله توګه نه دی ورکړل شوی، کار الکاته نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي، دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملی وکړي. خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیر مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلی و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوي د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خاصه استاد ګران ملمنه تاول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلی، لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پرسل زپل کیگی نا سد دوی ریخی پاتی کیگی خصوصا چه ده بحر نا لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تکنیکی مرستی وشی او سه حساسیتون هم پده که ناکل خصوصا داعش بنامه لکه اگه حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش اوز دی متمرکز سازمان به حیث یا به یو اغه سازمان چې خپل استراتیجی بوته کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار خپل شوی دا دغه سچې شبکې محلي شبکې زپل شوی دا او گرفتار شوی دی پاتې شو اغه بهرنی کسان اجیران چې اجیر کیږي او کده چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه سه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرین یا سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی اوی منیپولیشن کوي اوی لکه وته دوکا او فریب ورک کوي او اوی دیو عقیده یا نظر دغه پناما په بهانه اوی استعمالی او پیسې ورک کوي او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزش کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکه ویتا نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې خاري غټو د افغانستان د غټو خارونه کې د داعش څخه محلي شبکې وو چې هغه د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوې دي څه پاتې نه دي خو د توریستي عملیات د شت افغاني عملیات چې دا په ټوله دنیا کې مشکل ده چې بيخي سل پرسله وزپل شي او هغه پیشبيني وشي او هغه د لپاره تدابیر ونیول شي
بلې هم هم دغه سیالاتو لپاره ممکن د مسکو او بریټ چې وسو چې یو سل ودرس کسان تر اوسه پکې وجل سوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو یو سل ودرس کسان په مسکو کې وجل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي لدې وړاندې په نورو پرمختللو خارونو کې هم شوي اما پښتنه دا هم هم چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګی ځان خلاص کړي
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل او پتر سوریا کې وو هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي او اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده دا خپل ثباتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي و چې موږ خپل عسکر د اوکران جنگ کې راولو او کدا شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی اس ای سازمان چې دا د دې ارشیوي دا چې اکثر محلي مقامات
داسې استعمالای چې هغه پکې پونه شي چې ولې هم څه طالبان څو کې چې دغه تشويشو واندېخنو نه ځان په امن کې کې او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داعش چې وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخې ونیسي ای کچ را کوم کې
کچا خورا کم شوې ده او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسیدي هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوي وي ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانين یا وازه موجود یا ستاسو مات کړو دوی ته هر څوک معلومي خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر او خیاري ده چې دغه مخکې نه چې یو عملیات ستارت ورسیږي دیگه پکار ده چې مخنیوي ووشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ پکار ده چې دې شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره پکار ده چې د دلته پکار ده چې امارات اسلامي د خپل ګاونډیانو سره ډېر اړیکې او هماهنګي وکړي او د ډېر لنډمهاله مقاصد څخه ډډه وکړي ځکه چې د تروریزم او بینظمي او بې ثباتي چې دا یو ساري شی ده
او ګډ مسؤلیت یې په یوازې سر مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسئ. اندر صاحب د امریکایي چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې حقوقی د مسکو بریټ په اشاره یا د مسکو بریټ په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خوده لوي ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوي د مسکو بریټ د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواخ سره ځاړي کلري؟
مننه کوم. نومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینې مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورې وادونو اتبازي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا تورستي عمل وسو. دا بیا وایم چې بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي. او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې او ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتې کې زه باور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکیم نه کی د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي. خو په ټوله کې دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جوړی کی او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي د غراس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیر د همدې ونې بریټ کړي چې یو سلو ودرس کسان پکې وجل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شو. اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه د چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی جب کار لري او لوجستیکي او اما چې قوی سلایو ته پکار دي دا ډېر زباور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا او غوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې به شيږي زه په پوره ډاډ سره ویل سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چشنیانو لپاره کمپونه شتون لري ټول نړۍ باندې خبره ده. خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپل رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبانو لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي، او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان تمویل کېږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب، تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی، او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارزو کوم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات شو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا د دې یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه ده. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر سوچ دي دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي. ګوره هندوستان تقریبا 10% خاور یو وخت د شورشګر په لاس کې وو، د راجیو ګاندی په وخت کې او د نور د مدینه مخکې دوی کوشش وکړ چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریخي وچول پکار دي. او اوس یو حالت پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې سم مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورث جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي و په جنګ کې، هغه اختلالي عملیات کېږي، نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعش وو یا نه وو. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه وو.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې، اصلا د موساد دی او اجنټ وو. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګری ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسول کې شبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي، او بل اخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه وسی؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو له خوا نه ګمارل شوي دي، او د خپل موخو لپاره کار تر اخیستل کېږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل، او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سپرسینې وباسي، او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د هېوادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمبارډ وکړ، درڅه دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پولو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د مال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر صاحب سلامت او صحیح همام صاحب ساسو د پای خبري هم اورو د حل لارې څه کې د لشي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کومې اندېښنې چې دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دېخوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په بخکارا ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو اسخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي و هم سیاسي و. خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته ضرر ونه رسي، په کار ده چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني، داسې خو نه کیږي چې سل پر سله کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصي کې اقتدار او منطقې ته او دنیا ته خطرناک دي. او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې دي په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله څه و څه نه و، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې د حکومت اوسم تاسو وایي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتې په نور ونه چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوګه جانا زندگی تیروم